یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو مبارک سه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و؟ دا یو ساعت خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي وي او د اګست په 12مه پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دی د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه یې وی په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیري په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي سوي دي. د کورنۍ چار وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چار وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12مه خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکین کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیا کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لاره سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمنونو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانوني ولایه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته اوغاریاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ایا وسلوالو طالبان رشتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوزي چارو له یو شنن کی سره مو هم د طالبانو پر دغه نا اعلان سوی احتمالي اوربند خبري کړی.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ میوه ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نا اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نا اعلان سوی اوربند یادونه سوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ ده او تر دې دمه نه د طالبانو له لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي، له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړې همدارنګ په ولایتونو کې دوی خوښ دي، وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي اتاول حق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري د یو نو اعلان شوی اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوي، خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او خو د کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی دا ردوي چې طالبانو د اوربند کړی وي، هغه که ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي، او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینه شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبان لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګ تیر ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخیص پیغام کې ویلي چې هغه خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې کچېرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک ووسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بله فیروزه جانې، تاسو له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان شوی اوربند کوي، ولې په عامه نه اعلانوي؟
بله، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس لپاره ځینې دوی ملحوظات لري، نه غواړي که هغه سیاسي لامل ووسي کوم بل لامل ووسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په اخترونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې
ډېر مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تیرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان شوی اوربند شوی او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو دخوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
پکاتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سش کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو کتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل او هم افغان حکومت دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوشی کړه چې دا بیل کم درخواست یا بیل کم مذاکره یا بیل کم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په بیر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو دخوا څخه کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
ارسب څه فکر کوي، څه کول په کار دی لدی وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز کړی چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن ووسی؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که وایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډیر نوی تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلف لور لخوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواري د جسته چې شنه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکی عبدالباری ارز و چې ویلې وسله والو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان شوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې، خو وسله والو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې خپلو جنګیالیو سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر دریم ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ سوداګرۍ پر اړیکو هغو بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغیز کړی؟
بلې سالی صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تېرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.59 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43، یعنی 130 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوې چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خوا شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیرل تیلو تر لویدلې دي. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړوي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي. نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز له تنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه له همدې تنګي څخه کیږي. دغه تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی و، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکې کښتۍ هم ایسار کړې وه او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي. خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه مو واورېدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته راکمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو دغه راز افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایره سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب، څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالیو کې؟
صالح صاحب، اختر دې مبارک سره. سلامونه جلالو صاحب ته او ټولو ته او تاسو ټولو ته. د ټولو هیواد په څیر هلمند روم کښوم تاسو چې یو لنا امن ولایتونه څخه دی. هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرښه آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي. او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو اوربان بیان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو خلک ولسوال چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، اما د طالبانو د سیمې خلک امکان حکومت سیمو ته راځي.
بله، ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړی. دای صاحب، دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نو اعلان سوي اوربند سوی دی د دواړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
د نشو نشانو ښکاري مورچې وضعیت تحلیلو او څارو یې داسې ښکاري چې یو اوربند چې لکه مخکې تاول نه اعلان شوی وجود درلود او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی. د طالبانو سره په کمربندي سیمو کې او د طالبانو لخوا هم پر کمربندي سیمو باندې هیڅ نه و کار کاوه.
دای څه په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نه اعلان شوی اوربند پر مهال ځنډول شوی که اوسم جریان لري؟
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی و مارجی او ناوی ولسوالی ترمنځ د پرخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر دریم ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و، د لارې د خلاصولو پرې وځای او بیا د اکمالاتو کولو لپاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل. هیڅ نو عملیات وجود نه لري.
ډېر مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پېښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. له هلمند څخه ورځو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوې او فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوې دوه چنده مالیه الوړه کړي او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره تازہ میوا شہید پٹیر لج مصارف
بلخوا د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پېښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول پر رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشې توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګري زوموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
کورنیو کې اچول کېږي، کم پروسیسنګ بیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د واګې په ګمبه کې پاتې کېږي او مال د ډیلی او د بومبئی او هندوستان نور مارکیټو ته په ګورنیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګري ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دي له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګري خونی مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل مهاله ته طلب کړي او د هندوستان هغې موږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورته ورکړو. په یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نوشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ستاسو په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله پر په هیواد کې مینه تویدل او ورورژنه بند کړي. بیا هم ما له طرفه ټول هیوادوارو د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. وسلام مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته ټولې اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوت الله صاحب ته پیغام پرېښودوالم لسره دی طالبان په اکثر کې څه چلانو کې شکه تا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای ور شکه تا کولای سواله بده کړې ته بیا وسم شته به چیش کې خپلینو د الله سره دی په فارا کې د څو نفر شهیدانو زخمیان کو په حساب دي کې په کابل کې د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم توازه شو تر کې شو خو هغه اوس ور باندې کړای وای عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کې خدای دې ہدایت کړو نور څه درته وایي سلام ته سلام
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زازای ورسولانه خبر کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم خاص کر افغانانو ته الله دیو کې چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څنه انتخاباتو نه سوله ضرور دی مونږ سوله غوړو الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې انده اخترونه په سوله کې ولمنځو السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اوروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان مدني فعالان او قومي مخاوروي چې د وسلوولو طالبانو زیات مشران په دې ولایت کې فعال دي خو راپور ته وخت پاتې نسو دولس نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشی کړی دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هند ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی او په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې پنځه کسان وژل شوي دي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوښه یا لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ادرس دې facebook.com/ازادي رادیو د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
روختیا د ژوند شتمنی
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما و اگم جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستند و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از این که دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچک خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیا، مثلا مریض غذاهای مخرش از یاد می گیرن، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود. یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنن، سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود برای شخص تکلیف های معده گوناگون پیدا شد و یا کدام میکروب های را از طریق غذا و یا آب بگیرن، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخم های معده می شود، خصوصا در سنهای دوامرای خرد و دوامرای بالا می شود همین میکروب سبب سرطان های معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل سیگرت نیست سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
تداویش ای است که مریض باید برش یا بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکنه، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند به هدایت دکتر، و تکلیف‌های روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب معده زیاد افراز نشود و سبب تخریش‌های معده نشود، و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پایلوری می باشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشوند، و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحه را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم میخواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسه لمره د افغانستان او د دنیا په ګډ ګډ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده او هضمي سیستم د خولې د خالیګا څخه پیلېږي چې پکې غاخونه، ژبه، شونډې، رغند رول لوبي او بلاخره د مارې نمخ کې ساحه چې دا دیتا منګه استاد ستونه وای او د ستونه په سي مارې شروع کیږي. مارې د 15 شونه تر 10 سانتي متر پورې طول او غدواله لري او بلاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډیاک سپنکټر په نوم دیږي. دغه سپنکټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې مونږ او تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي، دا باید کلک وي او خپل وظیفه په ښه شکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې مونږ او تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي او بل اخره کچیرته نرم خواړه وي، مایات وي، خو د شل د قوننې ولې تر نیم ساعت پورې په معده کې پاتې کیږي او بل اخره د وړو کلمو لمړی برخې ته ځي. خو ځینې خواړه چې هغه سهیل الهضم نه وي او کلک وي ممکن تر اتو ساعتو پورې په معده کې پاتې شي، معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکي تر څو پورې دا په شیره باندې بدل کی. کله چې په شیره باندې بدل شو خواړه بزی وړو کلمو ته، بل اخر په وړو کلمو کې به جذب صورت نیسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډیسپلین موجود دی چې خپله د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاطی مواد دی، خپله د معدې دیوالونه جدارونه پوخي. کله چې دغه نظم موجود وي خواړه خورو او بچکو خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوی، په کم خوړو باندې تاکید شوی دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابیږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي، د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته اثنا عشر وایو یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبی گی او بل اخر زیګر ته زی او زیګر بخپله وظیفه پر انجامي پنکریاس په خوله کې پروت ته هغه خپل افرازات کوي او بل اخر خواړه ټوټه ټوټه پارچا پارچا کوي او د پورتنه پر سفره هم را ټوکیږي چې غړ مواد ټوټه ټوټه پارچا او جذب ته برابرې بل اخر وړې کلمې دی غټه کلمې دی په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسی کله چې جذب صورتونه اضافي مواد به د مقدد لارې خارجيږي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو په کرخه دی یو اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم بلې
وعلیکم السلام خورجه ستړي مې جوړه ډاکټر مبارک
ستړي هم اختر مبارک وي په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې
د ایلمند ولایت نه یو سوالینه
څوک یې
شایسته خان یم د ایلمند ولایت نه یو سوالی سره ساسره پالیس کیم
اها شایسته خان د ایلمند ناوینه په خیر راغلی مهرباني وکړه از موږ خبرونه زنګړې شوې ده د میډي ناروغي ته د میډي پاړه کوم پښتنه لري ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملمه ده
ډاکټر صاحب محترم تاسو ما سلامونه خبرې کړې کله کله چې خاړو خورم د ډیر بس یو بس ډیر ډیر دماغ سره خراتي چې ډاکټر صاحب ما ته دوا راوښي
اها سمه ده پته مو ده ډاکټر صاحب بدرتا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مخکې د دینه چې دا پښتنه جواب کو د معدې د زخم ډیر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمل چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو
بله
د معدې زخم التهاب یا ټپ پرامنځ کیږي نوې سلنه پیخه د معدې د زخم چې دی د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده یو میکروب یو جراثیم ده چې په ککړو بو خوراک او کې موجود وی او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي بل اخره د معدې د ټپونو او کچیر تکلونه کلونه درمل نشي وي حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي دوی ملتي چې ډیر زیات منګاو تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو سو سو دوله د درد درمل دغه د درد درمل خپل د معدې پوخ تخریبوي خرابوي او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمينه مسايده
بله
دریم سبب هغه وګړي چې د سيګريټو څخه استفاده کوي هغه چې الکول او مشروبات څکي د معدې جدار به تخریبي او بل اخر دوی به د معدې په تکالیف او زخمونه اخته کوي سلورم سبب وای چې خواړه هغه ترخه خواړي کتوند وی کلک وی کسرګړی وی کمرچکدار وی دا د معدې د زخم لامل په خپل نه ګرځي خو کچیرته د معدې زخم موجود وی یا یو التهاب موجود وی و د زخم په لازمیت دوکې رغند رول لوبای نو پام دې خاطر باندې وې تاسو کوشش وکړي چې ډیر زیات ترخه کلک او سرګړی او په ډیر ډکنس خواړه مخوري راځو ته ډیر ور پښتنه ته دا هم وای چې زه چکل خواړه وخورم ځنې کسان دی په پیدا کې بر علاوه د اچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري امی بولري یا ممکن دوی د امدغه اچ پایلوري په ناروغي باندې اختوي یا ممکن هیڅ ونه لري صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري ډوډۍ په یو دم باندې ډیره زیاته خوري خپل په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي او په یو ځل باندې ډیر غوړ خواړه ډیر خواږه خواړه د حد زیات خواړه دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي
بله
بل زنیرونه دا یو خوې خصلت لري کله چې خواړه خوري دوی زی سیګریټ پسیسکي یا دغه مشروبات غازدار مشروبات چي دي د خپل د هضمي ستونزو لامل ګرځي
بله
نو کوشش ته دوی دا وکي کچیرته تکلیف موجود وي لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکي خپل معاینات ته وکي د معایناتو نو ورسته خپل تداوی دی پیل کی تل کوشش وکي چې پنیم نس خواړو خوري دا فابشاری چې دا په منګ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنې دي چې تاسو مې ته په درې وېسو باندې وښایي
بله
یا وای خوړو ته پرې دی یا وای غازاتو ته پرې دی او یوې اوبوتا حتی موږ تاسو چې کله کوم واده یا کوجدنې خیرات تل ژ دومره خواړو خرج حتی تنفس نشو کولای
بله
چې اکثرا دغه زیات خوراک د حد زیات او بل دستی په سود کیږي
بله
نو کله چې په ډک نس باندې هر څوک وده شو دا خو واضح خبره ده چې ترخی او به خلی ترازی او دوامدار د ترخو بو خلی تراتل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي چې دا بیا خپل غټه او مشکله ستونزه ده
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر سیب نور اوریدونکو همشته یو بل اوریدونکو برا وخلو السلام علیکم بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکای نو مراته وای است او د کوم زینه مواړی کني وای بخیر راغلی مهرباني وکای د میدی پاړه خپل پښتنې مطرح کړئ
تاسو خپل د نجې په مریضې اخته
ام
او کریزل اسکاله کیزی اپتل اسکاله کیزی یاداکی می دردونه دردونه جدید دوائی می دنیجی کری شکرانو زنو دوانو خولیلی جی چی دریساب کیر می خولیلی جو خودیان چی دوائی خورو یستسی چی دوائی نخورو برت دریزی بس ساتا دغسی می چی دوز چی سر دا دوائی بایی چی وکو دا اشفالوزی و دا طول مایناتون پوار اندسکوپی کری
جناب
اجی صاحب مشکل ہو چون پنزلس کلن یو مزمن ناروغی دا لومړی باید خپل نسوار کې چیرته روغ گیوی نسوار باید قطع کی سیگریټ باید قطع کی په خوړو کې باید تغییر راوړي وای کواړی چې همیشه خ صحت ولرای نوې سبزیجات او میوجات خورئ په نیم نس باندې خواړه خورئ قدم وهئ ورزش کوئ که قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي یوه خبره خدا وکړه چې ما انډوسکوپي هم کړې ده که چیرته د معدې ټپ موجود وي انډوسکوپي ډېره ښه معاینه ده باید پایپ داخل شي او ټوله معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې دی په کومه طبقه کې دی کومه درجه دی آیا خونریزي ورکوئ نه ورکوئ بل کل کل غټ ستونزه دا موجوده وی چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجوده یا غوټه دا چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هاضمي او په هاضمي سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري کچیرته خدای نه خواسته د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي مزمن التهاب موجود وي دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي او ستونزه چې د تریخي کاڼي دي چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کاڼي موجود وي دوی هم دغه سي دردونه لري او دردونه غاړې ته زی د ملا تیر ته بدی ور سره کانګي د زړه د پواله موجود وي ور سره قبضت ور سره موجود وي نو کوشش تدا او کې چې سب چې به د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر بتری تاریخ چاخلی فزیکی معاینات په ور کوي د ایچ پی لوري معاینات او حتی تلویزیونی معاینات ترته لیدل کیږي او یو تازه انډوسکوپي باید وکړي او په خپل خوړو ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي
ډیر زیاته مننه خدای دې وکړي چې اجي صاحب د خپل پښتنو جواب اخیسته وي نور اوریدون کړي یو بل اوریدون کې برا واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خوریز جوړې په خیر
په خیر اوسه په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړم درته وایا او د کوم ځای دی اړیکه نیولې مهرباني وکړه پښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه
خوریز زه په دغه اچپاړي باندې اخسن ته درې کال د دوه کال کېږي اسلام آباد کې مې هم معایناتونه کړي دي او انډوسکوپي کوټ کې هم کړی په ایران په یخ کې مې هم کړی دی واقعیا د ډاکټرانو فقط صرف د ځای د پوزیش کې
ډېر ښه بس همدغه یو سوال لري
او دا یو سوال لري اوس فعلا هم ډاکټران ته وایم په مورکا مخته مورکا میکروب هم لري په کلمون
سامه ده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګورئ د خبرونه په لومړي سر کې مونږ ویل چې ایچ پی لوري د ککړ او وو ککړ خوراک لامل انتقالیږي د ایرور په یست کې او اسلام آباد ټول ځینو کې معاینات کړم د ستونزه موجوده ده هله ته دا چې کله درمل واخلي خشي خو حتما د کور وبې ککړې دي په هغه محیط کې چې دا دند وظیفه لري دا ککړې دي او دا د ایچ پی لوري میکروبل ته موجود ده مونږ تاسو کې چیرته خپل محیط ته پام وکړو ټولنه غریبا ده اقتصادم صفر ده ډیر زیات مشکلات لرو د ولو د اوبو څخه استفاده کو کله کله په لر باندو کې د ډنډونو د اوبو څخه استفاده کیږي بل په دغه خار کې کمی سبزی او کمی خواړه چې په دې پټو کې منځل کیږي پټو ته د غایته مواد او بر روان دي د بدرفتونو اوبو ورته روان دي پام دې کې د چپایلوري میکروبونه د هغه کسان چې په چپایلوري اخته دي د دوی لپاره کیمیاز در ګرد را روان دي سبزی که گندانه دا که چیرته گشنیز دا کنوره دغه که چیرته په ښه شکل سره ونی منزل شي نو دا په دې معنا چې دو طرف مونږ دیوال جوړو د بل طرف ورانو نو که تداوی کول توبه که کړی دی خوراک که کړی دی سبزی که کړی دی میوه که کړی دی نو په دغه خاطر باندې د دوی رور څخه زمونږ خواهش دا دی چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړه چې حفظ الصحه دې مراد کا پاکوالی مراد کا پخوڑو کی دی تغیرات راوڑا سبزی پاک او منز مالگ پی واچا وٹاو پٹاو سونا استفادہ کئی حتی کلورینو باندی زین سبزی گانی وینزی دی تشناب نمخ کی د تشناب نو وروسته لاسونه باید په صابون باندې پرې مینځل شي. د ډوډۍ نو مخکې دا درې ځل لاسونه مینځل چې سنت دی. په دې کې حکمت دی چې باید کم میکروب ګوتو او نوکانو پورې نښتی وي، نوکان په وخت باندې واخلئ. نو دغه ټول واړه واړه مسایل که چېرته مراد شي او هغه کسان چې په کور کې پیچ پیلوري باندې اخته باید تداوی شي. کورنۍ باید وپوهول شي چې تاسو کوشش وکړئ چې سبزي میوه او خواړه ښه پاخ ښه کې ښه ومینځئ. د یو وخت خواړه په یو وخت باندې وخورئ، دوامدار یې مه خورئ. او هغه کسان چې په بازار کې ګوري، ما په خپل سترګو باندې تاسو لاړ چې دا کسان چې بولنی پخای دا د ګندنی ګډې رخلو راسنې په سطل کې غوپکای او په چاکو باندې غوسې د سر نه مینځي.
بله،
دغه کسان چې په بازار کې دا پازادانه ډول باندې چپس خرسې دا الوګان نه مینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوپ خرسې په دغه قاشوغه او په دې کاپ کې چې موږ او تاسو خواړه خورو په دې باندې لست چې په لوري مریضان تیر شوي دي. په ماغه یو سطل کې د سار نغو پکې هغه د غنی جوسونه چې موږ په بازار کې سکو هغه جوسونه هغه ګلاسونه دا ټول نه ککړ دي. نو که دغه سي موږ او تاسو په خپل خوراکونو کې تغیر راوړو او حفظ صحت ته زیات فکر وکړو، نو هیڅ وخت په دې ناروغي باندې نه اخته کیږو.
اوریدونکو بر وخلو، السلام علیکم. بخیر. بخیر باشه، بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتید؟
علیشا
هستم، از ولایت هرات. خود اگر سوالی دارید مطرح کنید.
من از دفتر سلام دارم، دوست دارم سوال کنم. سوال فایفون مدد نمیدونم، یاد گرفته می رات اندس کی فکر کنم، یاد گرفته بشور اندس کی فکر کنم. همین یاد گرفتم دو بوده گمیر میخوام یک دو سال اکنون سو خوب جوره بودم و در دل میره نکاس اینجا که اندس کی فکر کردم گفت اخ می رازی باز پاکستان به بشور اندس کی فکر کردم گفت میگم فکر میریت زیاد از بزنی دوار می کنم
درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالتان جواب میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام، اندوسکوپی شده بود، ممکن در وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزاب معده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب معده میشه،
بله،
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره، استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد معده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما به غذاهای پرچرب، پر از انمی مصالحات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیرد تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیرد پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواست ممکنی سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجه نان بخوره. قبل از 7 بجه بین خواب و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه.
بله.
آنن باید به شکمی سر خواب نشوه. بختی ما اینمیست که تمام مردها نا وقت شو خانه میایه.
بله.
نان نا وقت میخوره، پر شکم میخوره، یعنی شکم سیر.
بله.
و بعد از او یک چای جوش چای ما شما میخوریم که آفرین به این معده ما شما، حیران میشه که ای چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم و شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. اینم هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنن که فایبرش زیاد باشه، باید قدرت نباشی.
بله.
اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله، انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفت. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام. السلام علیکم. استاد مبارک وی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه نوم دې راته وایا د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې.
نوم یې کاملا ده.
کاملا جانې مهرباني وکړه خپل پوښتنه د میډي په اړه باندې له ډاکټر سره پرویز اقبال نه مطرح کړه.
دغه دې بس د پښتورګو د درد څخه ډېر پازاد نه او په پښتورګو کې درد کې مسم درد کې د نفس بس
ډاکټر
مبارکی وایم د پښتورګو درد ډیر زیات علتونه لري. معالج ډاکټر ته د مراجعه وکړي، خپل لابراتواري معاینات دې وکړي، رڼې امتیاز دې معاینه کړي، تلویزیونی معاینه دې وکړي، چای کومه تیګه خو به پکې موجوده نه وي، پړسوب خو به نه وي. د نس د درد علت باید معلوم شي، ممکن د غایطه موادو معایناتو ته ضرورت پیدا شي. او د خوراکۍ چون یو خبره بله مړه چې زړه مې پورته پورته کېږي، کله کله که ځینې خویندې ماشومې په نس باندې شي دغه نښې هم پکې لیدل کېږي، نو ډاکټر ته لاړه شه، هغه به درته فزیکي معاینات تاریخچه واخلي. که هرې معاینې ته یې ضرورت و، حتی تلویزیونی معاینه هم ورته ضرور ده، چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کېدل، د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي چې سوزاک خو به ورسره نه وي، په مثانه کې خو به کومه تیګه موجوده نه وي. نو تر څو چې ډاکټر ته ځې، خورې په کافي اندازه باندې اوبه چکا، د اوبو ډېر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، انشاءالله چې کاملې خور به د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي. بل اورېدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
زه محمد ناصر خاکساري ما د ښکلي کاپستان تاسو سره ما کښه په کرخه باندې ما تا ګرانې خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي خدای وکړي چې دغه د سولې اختر چې په ټولو افغانانو باندې په نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
مخترم نمیده پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کمه غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ د مې ډېر لرم او هیڅ ازمیښ نه لرم، هرڅه ډاکتران ته چې لاړم خپله د میدي هرڅ معاینات مې چې وکړل وې تا میده صحیح ده، داسې د زړه مې زوغ خوري او داسې ترخې ترخې اوبه مې خولې ته راځي.
بله، شینواره صاحب تاسو په تمه اوسئ، ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
خاکسار صاحب ته هم د اختر مبارکي وایم او د صلح په هیله. د زړه د سوي علتونه ډېر زیات دي خاکسار صاحب، ممکن کله کله په کوچنیو کولمو کې غټو کولمو کې د داسکاریس چینجی موجود وي. عادي معاینه په واسطه د غایطه موادو په واسطه باندې هم تشخیصیږي. او کوشش دا وکړه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پایل وکړه چې آیا دغه مشکل ولې تا ته راولاړ دی، آیا سګرټ نسوار خو نسکي. بل په ذمن کې ځینې عادتونه، خلک د شپې ډیره ناوخته خواړه خوري، عادتونو کې د تغییر راوړه، په خوړو کې د تغییر راوړه سره شروع کا، انشاءالله دا مشکل دی حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. که بیا هم دا ستونزه موجوده وه، د داخلي ډاکټر ته بازي کې انډوسکوپي ته حتی ضرورت د انډوسکوپي معاینات به هم درته وکړي.
بله، خبرونه هم وخت په ختمېدو دی او اړیکه هم ډېرې روانې دي، خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به زه له تاسو نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغوی څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
بله،
که چې پایلوري وي د هغې د وقایې په باب لمنګ ډېرې خبرې وکړي، حفظ الصحه باید مراد کړي، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالې درمل نه باید مخنیوی وکړي، که چیرته سیګرټ یا نسوار دی نه باید، که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي. او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نس نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، اوس کې سبزیجات د نزیات استفاده بدوشي او په زمين کې د ورزش کول د هر انسان لپاره لازم وړین دي. اګه نروي که خزینوي حد اقل په سلیر ساتو کې باید نیم سات پیاده روي باید وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په لاندو کې راته ووایاست چې کوم کسان چې په دې ناروغۍ نه دي اخته ځانو نه څه ډول وساتي؟
نو موږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تأکید په دې شوی پاکوالی د ایمان جز دی. او بیا الله پاک فرمایي چې وخورئ وڅکئ او اسراف مه کوئ. الله پاک مصرفین نه خوښوي. نو که چیرته موږ او تاسو همیشه خپل صحت ته، خپلو لاسونو ته، نوکانو ته، غاښونو ته پاملرنه وکړو، اوبو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پرخوري ونکړو او زیات غوړ خواړه ونخورو، زیات خواږه ونخورو او د حد زیات خواړه ونخورو، او ورسره سره قدم وهو نه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نه اخته کیږو.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې وخت په ختمېدو دی. له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از ډاکټر صاحب پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یک تا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.